درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم یو ور بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. دا د دې او نور راپورونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اور باندې وي او پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او اور اچولو په تړاو یې څوار لس کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نوه برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نشي کولی. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماینده چاودنه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بل لورته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو رکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو اصلي موضوع وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل. او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني نن کابل کې خبریالانو ته وویل له دې سره سره هم دوی د ویروس د دویمې څپې مخنیوي ته چې په خبرې یې اوږده دوره به وي چمتووالی لري.
د یوې اونۍ په ترڅ کې له 1300 تر 1600 پورې کسان په کورونا اخته کیږي. حال دا چې په تیرو اونیو یعنې له 1400 تر 1800 اونۍ پورې دا شمېر د زیاتېدو په حال کې و. اوس ویروس په ثابت حالت کې دی. دا یو ښه خبر دی.
خبر خوش است.
ښاغلی عثماني وویل افغانان باید د کورونا د بدلون موندلې بڼې مخنیوي ته احتیاطي ګامونه اوچت کړي، ځکه د ویروس دغه بڼه تر پاکستان او هندوستانه رسیدلی. نوموړي له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې له اړتیا پرته ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ ودروي. افغانستان کې څه باندې 25,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او شاوخوا 2,000 کسان ترې مړه شوي، خو دا رسمي شمېرې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره لوړې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمېر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پاک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون د دسمبر په 13 لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایه مشر مایکل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکې دا شوې چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یو ګوند په ګټه کار کوي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې مشر مایکل پاک د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګمارل شوی او تیره جون میاشته کې د سنا جرګې لخوا هم تایید شو. د دغه اعتراضي لیک یوه یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو او د منتخب ولسمشر جو بایدن د انتقالي ډلې د نړیوالو رسنیزو چارو مشر ته هم استول شوی. پاک بیا د اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړ جاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوار لس کسان نیولي دي. ځایي پولیسو نن وویل چې نیول شوي د هغو سلګونه کسانو له ډلې دي چې پرونی د خیبر پختونخوا په کارک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم ورور. په پاکستان کې هندو لګکیو پر دې چلن نیوکه کړې او غندلې ده. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلې. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مارتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کېږي. بل لور ته د هند آسام ایالت چې د صدراعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پال یې واګې په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي وتړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه دي وړاندې کړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند د اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول دغو سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې یو شمېر فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې کال کې د سولې لپاره په افغانستان او نړۍ کې څومره هڅې شوي؟
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي
په دې اړه په یو مفصل راپور سربیره به واورئ. کورونا وایرس په اوج کې په نړۍ کې د نوي میلادي کال په مراسمو د وایرس څومره اغیز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اوربند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکی پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره د خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکی پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسي. خغلی دین محمد جا تکړه د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې وای. په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعات بحثونه شوي خو د جزئیاتو لره څه نسکولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخې مشورې کړي. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو دی څو د بل پړاو خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخې سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لوریو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوي هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی د تاوتریخوالي کمی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونو کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کېږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپله ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې ونډه مهمه بلل کېږي، هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپلو هڅو له دوام خبر ورکړی. د دې هېواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کې ویلي، په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي. لبل خو په تخار ولایت کې یو شمیر فعال شزی د جګړې لشکیل خو غواړي چې لومړی اوربند وکوي چې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. دوی د غرزوي چې د رواني جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزی بې سرپرسته شوي او له سختو ناخوالو سره مخامخ دي. نور حل په یو راپور کې واوري.
15 کلنه پریګله چې دای مستار نوم دی د کندز اړوند دیالچین د سیمې اوسیدونکو ده. د څلور کوشنیانو دا مروای له میړه سره ژوند تریخو دی. واده لس کاله کېدل چې دوه کاله مخکې میړه طلاق ورکړ.
من حالت کوم که خانه خودم بود، دکان ما خودم بود، سرمایه دکان ما خودم بود. اما
خوان میزه و حلم او دبولم کور او دکان زما خپل و. خو خوان میزه یه طلاق رم او بلخه زی وکړه. زی له کوره وشړلم او زما اولادونه هم واخستل. له دولت نه غواړم چې له خوان څخه مې زمانه فقه واخلي.
په کندز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. میرمن حیدری د دې ستونزې او شمیر نور لاملونه هم یادوي.
مرکز شان شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی
شاید په شرط کې د تاوتریخوالي کچه تر یو حد پورې کم شوی وي، ځکه دلته د پوهاوي کچه لوړه ده. خو په کلي او بانډو کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده، ځکه په کلي کې د وهلو او ډبولو سربېره نجونو ته ښوونځي ته د تللو او د لوړو زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز له رضایته پرته کوزدن کېږي. د خپل فکري او ذهني تاوتریخوالي دی.
په کندز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې یو سلاته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي. د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صحابی کمیسیون مستقر پاشد.
طوله که در شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلوات پیش د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمایز دفتر کې ثبت شوی دی چې د تیر کال په پرتله سش کال د تاوتریخوالي په کچه کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. په دې شمیر کې 15 د قتل پیشې او 2 د ځان وزنې پیشې دي.
په کندز کې د ښځو چارو د ریاست رئیس نصیبه هولکر بیا وایي چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په ثبت شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې 10 سلنه کموالی راغلی دی.
سږ کال موږ د تاوتریخوالي 3 نوي پیښې درلودې چې خوشبختانه اکثره پیښې هوارې شوې دي او له دې شمېر څخه 8 د کورنۍ جنجالي پیښې وې چې هغه هم د سلام مشورو له لارې هوارې شوې او اړتیا نه وه چې هغه دې وڅېړل شي.
اغلی هولکر زیاتوي چې ښایي په ولسوالیو او کلو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي، ځکه د امنیتي ننګونو او ناوړو دودونو له کبله زیات شمېر ښځې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي.
زه نشم ویلی چې په کندوز کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی. ښایي په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي کچه له دې هم لوړه وي، ځکه د ناسمو دودونو او د ناامنیو له کبله زیات شمېر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي. ښایي ډېرې پیښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو فعالانی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کال په اوږدو کې د سولې په باب هلو ځلو ته هم په یو مفصل راپور کې وروسته کتنه کوو. د ایټالیا په لرغونې سیمې پومپیو کې له لرغونپوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړ چې د دوی په وینا بې ساری دی. پومپیو د ایټالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورځي. د دې موضوع تفصیل احمد شي برابروي.
لرغونپوهانو د ایټالیا په پومپیو ښار کې چې د میلادي نهه اویایم کال تشویشان لاندې کړی و د خوراک او څښاک پلورنځی موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یوه لاتیني اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د څښاک تاوده شیان خرڅېږي. دا ځای تېره اونۍ کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانیستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلي دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېږي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموریتي وایي چې په دې ځای کې د خوک غواګۍ یا هلزون او غویي غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بې ساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یوه برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او څښلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 14,000 خلک اوسېدل او بیا آتشفشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغونې ځای کې چې په 65 هکتار ځمکه ودان شوی و له 1950 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه له 3 برخې کشف شوې دي.
دو سره شلم میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هڅو یو بې ساری کال و. د سولې په هڅو کې د پرمختګونه وشول او ډېرې هیلې وغوړېدې. اسدالله لودین په دغه تفصیلي راپور کې د 2000 کال د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او پترس کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوها کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې لمخې د دوهې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشي کېدو پریکړې ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست 8مه نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و.
د مهمې او تاریخي غونډې ته
استاسو دراتک هر کلی کوم
د ملی مصالحه علی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا
لوی خدای دی د افغانستان اسلامی جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د ډسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
لکه څنګه چې د اسدالله الدین په دې مفصل راپور کې مو واوریدل، 2000 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخو کې بې ساری کال و. په دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د درېدو لپاره لوی ګامونه واخیستل شول. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. ورپسې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شوه. د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي، لومړی پړاو یې ترسره شوی دی او اوس ټاکل شوی دی چې د جنوري په 15 نیټه بل پړاو پیل شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه دول شپښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د خبرونه دوهمې مایته نشدې یو د خبرونه په پاتې نیم ساعت کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، اسدالله لودین هم سټوډیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چهل ستون نو برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. دا خبره د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی کړې او ویلي دي چې د ښاغلي ولی ټپونه ژور دي. د افغانستان دولت د سولې د مرکزی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني وایي چې هره اونۍ د 1300 تر 1400 پورې پیښې ثبتېږي او کوم کموالی او د پام وړ زیاتوالی پکې ناراضي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ډیټرانو بورډ او د ګنشمیر څنګه مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې مشر مایکل پاکټ یې اعتراضي لیک لګلی او نوموړی د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو موبد برید او اورچولو په تړاو یې 14 کسان نیولي. ځایي پولیسو نن ویلي نیول شوي د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرون د خیبر پختونخوا په کراک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم وروړ او اور یې ورواچوه. بل لور ته د هند اسامي ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودي متحدین هندو ملت پال یې واګی په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. او د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ.
او سپورتي خبرونه هم اسدالله لودین دراوروي.
د استرالیا د کورنی کرکټ لیګ یا بیگ باش سیالیو کې د خېلو بیل کبل افغان لوبغاړی مجیب زدران په کور دننه او د کرکټ د نړیوالو مبصرینو لخوا ډیر ستایل شوی. مجیب زدران پرون د برزبن هټ لوبډالې په ګټه څلور اورونو کې 15 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي یې اوټ کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا لوبه د مجیب لپاره یو ویاړلې کارنامه بللې. په ټولنیزو رسنیو کې مجیب د افغانستان ویاړ بلل شوی، خو ځینو ورته لیکلي چې باید خپلو لیګونو او لوبو کې هم همداسې وزلیږي. د کرکټ نړیوالو مبصرینو هم د افغانستان دغه لوبغاړی راتلونکي روښانه بللې او افغانستان د کرکټ د استعدادونو کور بللې. د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره د لوبېدو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله له افغانستان سره د جنوري په 13مه د ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي، خو د ایرلند لوبډله به له هغې وړاندې د اماراتو له لوبډلې سره څو لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تیر کې د ایرلند له لوبډلې سره په زړه پورې او له لاسته راوړنو ډکې لوبې درلودې. او د فوټبال له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړی اسلام الدین امیری د هند له ریال کشمیر لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ښاغلی امیری له ښې وړتیا برخمن دی او ریال کشمیر په لوبډله کې به ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د هند د فوټبال لیګ سیالۍ د 2021 کال د جنوري په 9مه پیل شي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د 2021 کال منځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کیږي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د تیر یو کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسیدلي او د اخیستونکو ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه راووزي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ نړیوال وشغوري. احمد شبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
نړۍ 2020 کال شاته پریشتي او د نوي کال په دې هیله هر کلی کوي چې واکسینونه به له کورونا وبا خوندې کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې
یو اخیستون کې ناروغي پیدا شوې ده چې سکار وي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید 19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغه شیبې چې کووید 19 اخیستون کې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسان یې وژلې دي، د کورنیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغي ته ځواب ورکړل شوی دی. له کله چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو له هغه وخته تر اوسه نږدې 3 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1 میلیون او 8 لکه کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمیرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د B.1.1.5 په نوم شایي په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخته ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کېږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته وینم، ولی بی بی آبا به را باندې ښی و څه نوم ده وینه زن و هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موږ ته راځي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام من است شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نه ویلا مور می شي د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه می خوښي دي د نوم ورته چې یو خلنو دی روان دی خایو ما هغه زه مور ته ویلم، ولی بی بی آبا به روان دی خایو څه نوم ده ویل زن او هغه خندا نومونه و خلک دوم رو پسې نه ګرځیدل. دی مو د څه نومونه دی؟ یوه دیوا ده، بلای روحینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بلای بی بی اجره. دغه نمونه مور پر لورګانې شي فکر زره تدیر کوم باید یو خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلی نوم کې خودل دي د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم خودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصاله حق ته چوغره غی اسلامی حق ده د اسلام نظر نه خنوم انتخابول ده ماشوم حق ده نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي په غو حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغه د خپل نوم انتخاب سي د خپل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کی چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و د خپل نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا یې کده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخت زدار ازوندې سي رومیسا د مالک مور و او نبی عليه الصلاه والسلام ته ډیره ګرانه خزه ول دا رقم عمره یو نوم د نبی عليه الصلاه والسلام دا نوم خو خکړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و
د خوونی او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي نورې خبرې په یو مرکه کې اورو
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپل خواخه نوم کړي یا نیکه کړي یا ملک کړي یا مشر کړي یا وکیل کړي او یا انا کړي پسلا خو خو خسر کړي دغه مورید له بده مرغه یو مورید داده چې مهم د ډیر بارزښت ده پارزخت متاسفانه موږ نه پیګو دویم دغه نوم بل څوک دی او درېم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو شری په ډیره زرنګي او په اسلام په غوړ نه کدی او په دې نه پوی چې نوم هم کوي سی په ماشوم غیزو کې کنه هغه نوم دوی کدی چې خپلې خوښي
کچیر یو د سی نوم چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسب معنا ون لري دا څومره بد تاثیر کولی سی
غواړم څو ستونزې یادونه وکم اولنی مورید اروی ستونزې دي یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکت په اسلام په جوړ خپګان اخته کیږي په استراب اخته کیږي خپل نفس اعتماد له لاس ورکی یو ډول یعنی که تاسو خپل بچی بد نوم کېږدی دای بد وکړنو ته هڅولی او ترغیب ولې سي درېم د احساس مسله ده ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکی او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکی ډیری نمونه د اروپایانو له نظره د کړنو لامل ګرځي یعنی ډیری داسې نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي که بد نوم پېکېدی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي یا که موږ بد نوم پېکېږدو کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده ډیری د سنومونو د دې ماشومان په خپل ځان بی باور کوي په خپل استعدادونه بی باور کوي په خپل هویت او شخصیت بی باور کوي ډیری نومونه حتی لډار سره رابطه لري
تاسو خپل اثر کم نومونه اوریدلې چې هغه مناسب نه دي
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ګدی دای به معمولا کوڅړاب لندغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي که تاسو خپل نوم زکی نوم ګدی خپل بچی دای به په خونځي کې خینوم لري اخلي لایق به یې زحمت به باسي زکی 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 څه معنا ورکی زکی خوب دی او شعر معنا ورکی او سرتور څه معنا ورکی لندغر تمنا ورکی یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نوم کړی د زمری غونډه به دوی دا یاغه کوي په اصطلاح بیرحمی به کوي شقاوت به کوي یبل به کوي په زوی باندې همدغه سې نور نومونه کړی مثلا څارویو الوتونکو که تاسو خپل بچی همدغه سې مثلا داسې نومونه کړی چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي مثلا شاکوکو جان نو دا کوي سې اغیز ولري هم مثبت او هم منفي یعنی د ده پا واتیف آغیز کهی ده پا تلویزیونو که و پرادوگانو که ده اسامه تروریست یا مثلا چنگیز خونخار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پا رسانوی که آوری او دغه نمونه بیا که دیست پا طولانه که ده سرم استفاده سیم مثلا اسامه تروریست، اسامه القاده، اسامه جنایتکار دا طول اغا چی دیسی ده ماشوم پا روحیه دیر بد آغیز کهی ده ته وډول دار ورکی ده په ذهن کې وډول جنو کړنو ته اړ باسي یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وای غل هغه غل کی ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وای مزر وای هغه بل اخره فتنه کیږي مزر کیږي او روسته مور چې دونه غړم کوم هغه اړ کیږي یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه نغیز وکي یعنی ستاسو بچای بلاخره ټولنه کې ماشومان سره مخامخ کیږي او دغه د شپکلنې پنځکلنې او درکلنې سن دا هغه سن د چې معمولا ماشومان غوړي ډیر مسخري وي یعنی کله چې په ډله کې وځي کی سره نو دلته کې د تا ماشوم نوم سم نه و د تا ماشوم د ملندو ټوکو ټکالو او مسخرو سوجا ګرځي
استاد که په اخر کې دا پوښتنه وکړي کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي دای لچانه مشوره واخلي ترڅو یو د سینو انتخاب کړي چې پروتونګي کې د بچای لسونو سره به مخني
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندی خدایانو نومونه ګدو مثلا سویتا او دین نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي غو نومونه ګدو یا مثلا کوم ترکی سریالونه ګورو البته د ترکانو نومونه ګدو یا مثلا کوم غوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ګدو زه فکر کوم چې دا یې خمن بنه د نوم په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپل بچو د نومونو لپاره د خپل ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي له ادبیاتو نه خبر دي له فرهنګ خبر دي لغوی سره کینو خبرې وکو او مشوره ترې وغواړو چې خپل بچی خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنوم کېږي هغه له تاریخ خبر دي په اصطلاح نمونه ست په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ خپل بچی کېدو لورګانو زمونو د بت ټولو خمن به او خ مرچي
ډیر مننه استاد
زنده
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چیاست الله ممال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي
درنو دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیز ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته وکشئ
درمنه دوستانو په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستې چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلې دي اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډیر کسان بیول دي چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سې له وخت نه سې هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لاغي خوانم ډېر کسانې د مونږ له خوانم کسانې، بیا هغه د غرمې ډوډۍ، دې لحاظ نه ډېر تشویش لرو او دا ډېر ګران تمامېږي. یعنی حتی باید لس لکه یولس لکه روپۍ باید ولري سې اداقل ته واده وکړي او ټول مصارف خلاصې، بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه مېرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي، نجونې چې دي، ټول هم د اکا د لور سره راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغل خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به م اخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه، نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکوژه وکړي، بهتر خرید کړي، همداسې ډېر خلک بیا
دی خو لس کسې دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډېر خلک وي.
زیاتر وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دکان ته راشي، نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار دا کله ډله راشي، اتمان همدغه د واده معاملې، همدغه واده مراسم خپل معاملې ټولوي، او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سرخی یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکو یې.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یا ملچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې نه دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول صرف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر ورسره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله، چې ډېر غذاف مصرف دی. دا غیر له د واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل، هغه جنۍ ده مثلا یو خورې چې رانمایي ورسره کوي، یو شی ورته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر، هغه باید خپل ځان لږ پوکي، خپله پوه شي چې دا کار ډېر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنو اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامت په قرباني لويږي.
څه راځان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خره ته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخلا، ورته ماته موبایل واخلا، ورته ماته مثال صحت واخلا، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ور کول شي، بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لر شي.
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ولی ځینی کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډیر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي او یو رسم و رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هوا سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوی چې د خلې تزرخی کې او د سجمی دی دی او د خلک زیات لاړ شي خلیدوږي.
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کی؟ البته دا ډیر خلک چې لاړ شي د واده سودا خستل دوه پرده بستونه هم جوړ کی کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دی د سولې حاضر نه اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی، ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدی ته یو بودیجه پکار دی چې دی مثلا د ګرمي ډوډۍ خو ځکه د سار وخت دي، او د دې یو کرایا یا مثلا د خوراک د دې د دې پسند کې د ته بایت هم یو توفه وخت شي، ځکه دا هم یو راي د خې تر سوګزي د غې د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غدي زون کورانه ورته کالی اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي، ته بس یو سټ کالی ورته اخلي. دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دي ځای کې دي، مثلا ټول په یو نظر نه هباز خریدونکو کې اته ستون زیرا منځ کیږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي، زیاتره د علاقه د او د انجلې د کورنۍ، او په څنګه کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې تعداد خلک زیات دي، ډیر لوړه به خپل جنس باندې کوي، یعنی وای چې مدا اوس وخت نه راځي 400 توای دی دی اخصل شي اخلي. نو استهام وبربارم جوړیږي، زیاتره دکانونه بيخي باندې یا تاغ نور عادي خلک چې ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دی مخفل چې کله بازار ته چې ګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره هم دي خرید کړي، هغه شیم کو پکاره میزه خیر ورځ بل به خلاص خدغه فرصت نشته، دکاندار مې چې بس بل ورځ به را شیخ خپل سودا وخلې زوس مصرفایم. نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره دي.
هغه مومنده به کورونې ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونې ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه ده، چې د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګه چې ورته خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه ته شیش لري استرس لري، مثلا قرضدار نشو، مثلا مصرف هم زیاتون شي، بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخ نو واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې لذي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره زد و زد بازی کیږي، حتی هغه د زوم او د ناوی پرو یې مند ډیر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنوي کې دا شته چې هغه واسو ارمن چې واده تلري د مختل کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي، بعض اختلافات پیدا کیږي، بعض مصارف ډیریږي، بعد واده تاثیرات دي که غزو مجبوره چې دغه سد واده قرض خلاص کی سد خرید خلاص کی شي چې اخیستی دا ټول
اوس هلاري سړي غلی مومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تګونو نه مثلا ډیر خلک د خریده بولنه جلوګیری وشي
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي خصوصا په شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته ښار ته لاړ شي حل لارې به دای چې دغه ډیرو خریدونو نه جلوګیری وشي لکه الی واخیستل شي هغه چې اشدي ضرورت وي هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي دوه نفره دوه څلور د هغې نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي خپل هغه ناوې که مور یې ورسره ځي چون یو مشر ده د دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغونه کفایت کوي ډېر نورو خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې بونه تللی همداسې که یو کورنۍ دا په ملاد کې بیا سبا د هغې کورنۍ چې شي بیا دی ته دغه نه کوي یعنې صد سلا نه کوي همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي
ډېره مننه
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاره.